څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې احمد شبر ساسو کوربایم شی چاري د کابل په پنځم امنیتي حوزه کې د جمعات د نن چاودنه شوې. د کابل امنی قمندانی ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته ویل چې د جمعې د لمانځه پر مهال د ایوب صابر د جمعات د نن چاودنه وشوه او د لومړنیو معلوماتو له مخې درې تنه ټپیان شوي دي. وړاندې په خبرونه کې د پیښې جزئیات سره شریکو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په هرو پنځو کسانو کې چې د جګړې په جریان کې ژوند کړی یو تن د رواني روغتیا په برخه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری نن په یو ټویټ کې ویلي دوی د افغانستان په هغو سیمو کې چې لومړیتوب لري خلکو ته د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې کوي. دا هغه سیمې دي چې خلک ورته د رواني فشارونو له ګاللو وروسته راستنی شي یا هم په ټولنه کې متخم کیږي. د می میاشت چې نن یې دیار لسمه د رواني سلامتۍ په اړه د پوهاوي میاشت ده. کابل ښاروالي غواړي چې د بالاحصار سیمه له خپل سرو قبرونو او غصب شویو سیمو څخه پاکه کړي. د ښاروالي د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد وایي دا سیمه په تیرو کلونو کې د یو شمېر کسانو له لورې غصب شوې او هلته خپل سري قبرونه ودان شوي دي. د بالاحصار د تاریخي کلا درغاونې لپاره د تیر نظام په وروستیو کې پریکړه شوې وه چې د هند په لګښت به جوړې شي او ابتدایي کارونه یې هم پیل شوي وو. اوس طالبان وایي چې دا کلا د آغا خان بنسټ له لوري د کابل ښاروالي او اطلاعات کلتور وزارت په مرسته رغول کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیند نن وویل که سویډن د ناټو غړی شي د بلتیک هیوادونه به خوندي شي. آنلند وروسته تر دې د خبره وکړه چې گاونډي فنلند ویلی دی چې دې تشمن دی چې د ناټو د غړیتوب لپاره درخواست ورکړي. پر اوکراین د روسیې برید سویډن او فنلند دې ته هڅولی دي چې د خپلو خاورو د امنیت لپاره د دفاع په خاطر د ناټو غړیتوب ته مخه کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل وایي دا ټولنه به له اوکراین سره د نورو 500 میلیونه یورو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. ښاغلی بوریل نن په جرمني کې د جی اووه یا د اووه سترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر څنګ خبریالانو ته وویل چې له دې سره به له اوکراین سره د اروپایي ټولنې مرستې نږدې 2 میلیارد یورو ته ورسیږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د جمعه د نن چاودنه شوې. د عیني شاهدانو په وینا مو د پیښلو جزئیاتو خبرو. عبدالله عبدالله په یو شمېر ولایتونو کې د ملکیانو د وژلو او شکنجې تور پورې کړی. د دې تفصیل هم اوریدلی شئ. یو شمېر افغان میرمنې له طالبانو غواړي
خپل طالبان باید نظریې خپل چین شي د افغان جنو لپاره د ښځو لپاره.
د خوست په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ولور کم شوی او مشخص شوی.
د پیغلې بو څلور لک افغانۍ ولور وي او د کونډې بو دوه لک افغانۍ ولور وي.
د اسدیا واوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د کابل په پنځم امنیتي حوزې کې د جمعه دننه چاودنه شوه. جزئیات لخپل خبري اله خل
پیخه نن د جمعې د لمانځه پر مهال باندې د کابل د پنځم امنیتي حوزې اړوند د قمبر څلورلاري تنګدي د ایوب صابر په نوم باندې په یو مسجد کې شوی. د طالبانو د امنیه قومندانۍ البته د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران پیخه تایید کړی ده. ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیخه کې درې کسان لمونځکون کې ټپیان شوی دي. خو په سیمه کې ځینی سرچینی چې نه غواړي نمونه واخیستل شي وایي چې تر شلو کسانو ټپیان لیدل دي چې په دغه چاودنه کې ټپیان شوی دي. دوی وایي چې انفجاري مواد د مسجد په ممبر کې لوړان دي نه ځای پر ځای شوی و چې د جمعې د لمانځه پر مهال ورته چاودنه ورکړل شوې ده. خالد زدران وایي چې سیمه د طالبانو د وسلوالو لورې نه کلابند شوې ده. خلک هم وایي چې تر چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د مسجد ته نږدې ورشي. د دې پیخي مسولیت کومې وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستې. خلدینه وړاندې دغه د تیری روژی په میاشت کې د کابل په بیلابیلو مسجدونو کې چې کومې چاودنې شوې وي او لزګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوخته و. مسولیت دایش خراسان څنګه منلی او ویلي و چې دا په دغه پیخو کې د دوی جنگیالي او وسلوال بلاس لري. دا په دې حال کې چې په ورستۍ کې د غړول پیخي زیاتې شوې دي. عموما د کابل په هغه سیمو کې دا پیخي کیږي چې تر ډیرال تشیا هوادوال شیا افغانان میشتي د دوی په مسجدونو باندې غړول حمله کیږي.
د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله په پنشیر، تخار او بغلان کې له دا سره سم د ملکیانو د وژنو او شکنجې د راپورونو په اړه عکس العمل ښودلی. د دې ترڅنګ نورو سیاستوالو هم ویلي چې په دغو ولایتونو کې د وژنو او د خلکو د شکنجه کولو راپورونه ټکان ورکوونکي دي. طالبانو د دغو غبرګونونو په اړه لاس نه دی ویلي. دا هم تفصیل.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله په پنشه، تخار او بغلان کې د ملکیانو د شکنجې او وژنې د ادعاو په اړه ویلي چې د انحصار او له منځه وړلو سیاستونو تل هیواد د بحران خواته بیولی دی. ښاغلی عبدالله بې له دې چې د طالبانو نوم واخلي، نن جمعه په خپل فیسبوک کې لیکلي مستند خبري راپورونه وررسېدلي چې پوځیانو په دغو دریو ولایتونو کې خلک سهرایي محاکمه کړي، د دوی د وژنې او شکنجې اقدام سوی دی. عبدالله عبدالله ویلي چې روان بحران د مذاکرو، تفاهم، د خلکو هوډ ته د درناوي، مذهبي تنوع او په هیواد کې موجودو سیاسي او فرهنګي تفاوتونو ته د درناوي له لارې حلېدای سي. ویل کېږي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته دا لومړی وار دی چې ښاغلی عبدالله نسبتا په توند لهجه یو پیغام ورکوي. هغه تر کوچنی اختر مخکې له افغانستانه بهر سفر وکړ. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کړې چې د وروستیو پیښو په اړه بی طرفانه څېړنه وکړي او نتیجه یې له افغانانو سره شریکه کړي. راپورونه وایي پنشیر، د بغلان اندراب ولسوالي او د تخار ولایت ځینې برخې له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو او د مقاومت جبهې ترمنځ د نښتو شاهدې دي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په یو ټویټ کې نن جمعه ویلي هغه ویډیوګانې، صوتي فایلونه او راپورونه د ډېرې اندېښنې وړ دي چې شي په پنشیر، تخار او بغلان کې سرغړونې سوي چې د ده په وینا نور تایید ته اړتیا لري. هغه دا کار د بشري حقونو او د نړیوالو بشر دوستانه حقونو د رعایت پر لار مهم ګام بللی دی. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد انی فاطمر په پنشیر، بغلان او تخار کې د خلکو د وژنې او شکنجې د ادعاو په تړاو په ځینو ټویټونو کې ویلي چې سیاسي یا پوځي هدف یا هیڅ قانون د دې په وینا دا وحشت روا نه ګڼي. د افغانستان د تیر حکومت د مذاکراتي هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي په یو ټویټ کې ویلي چې د زور او ستم له لارې حکومت نسی کېدای. ښاغلی ستانکزي ویلي ظلم بالاخره غچ اخیستنې ته لار اواروي. د ښاغلی ستانکزي په وینا اوسنی واکمنان دي د خلکو د بیرولو پر ځای د خلکو زړونه خپل کړي. طالبانو د دغو عکس العملونو په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو مخکې په پنشیر، تخار او بغلان کې د ملکیانو د وژنې او شکنجې ادعاوې رد کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازی وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه سم نه دي. د تیره شپه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري د افغانستان په اړه غونډه کې د طالبانو له لوري د ښځو په اړه روسي پریکړې په سختو ټکو وغندلې او څرګنده یې کړه که طالبان خپلو اعمالو ته همداسې ادامه ورکړي، نړیواله ټولنه او افغان ولس په دوی ته د مشروع چارواکو په توګه کله هم ونه ګوري. طالبان وای نړیوال د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس فانه نه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي باربرا وډاورد پرون د افغانستان په اړه د دغه سازمان د امنیت شورا له ناستې وروسته د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه غلط وګڼل او په سختو ټکو یې وویل چې که دا حال همداسې دوام وکړي، نړیواله ټولنه به په ځانګړې توګه افغان ولس دوی ته هیڅکله د مشروع چارواکو په سترګه ونه ګوري.
که دا د افغانستان راتلونکی وي چې دوی یې تعقیبوي، نو سخته ده وګورو چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه افغان ولس طالبانو ته کله هم د قانوني چارواکو په توګه درناوی وکړي.
میرمن اوډاورد زیاته کړه چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې 3.6 میلیونه انجونې ښوونځیو ته تللې. د پارلمان څلورمه برخه د ښځو په واک کې وه او په ټولنه کې د کار 60% ځواک میرمنې وې چې اوس طالبانو دا هر څه بند کړي دي. خو د طالبانو حکومت چارواکي کې د دغو افغان خزو د خبرو په اړه وایي چې دوی حقونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د برېټانیا د دغې استازي د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
موږ د برطانیه او شمول دی د دوی هغه د اشغال په وخت کې افغانستان هم تجربه کړ، د افغانانو ژوند، د افغانانو اقتصادي وضعیت او دلته تېښ ناورین څه شل کړی دوام وکړ، هغه ټول د دوی دی بې کفایتۍ نتیجه وه. نو اوس چې افغانستان آزاد شوی، د افغانانو د خپل اختیار چښتنان شوي دي، د خپل خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت لري، او نظام حکومت داخلي ارزښتونو او کلتور او فرهنګ سره سم ژوند کول غواړي، دا د چا په حقوق باندې تېری نه ده.
وړاندې تر دې هم د طالبانو له لوري پر ښځو او انجلو د بېلابېلو پرېکړو اعلانونو سره له افغانستانه بهر او دننه پراخ غبرګونونه راپارېدلي، او آن وخت په وخت یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو په بېلابېلو ولایتونو کې د لاریونونو په ترڅ کې له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنې کړې دي.
پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله په روسیو کې په افغانستان کې دننه هم یو شمېر مېرمنو خندلې ده. پروانه سید د پخواني حکومت له مامورینو څخه ده چې د طالبانو لاره تا ګروسته کار له لاسه ورکړی دی او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. دا وایي طالبان باید خپل چلند بدل کړي.
افغانستان انجونو لپاره اقدام وکړي، مخصوص خپل طالبان باید نظریه خپل چین شي د افغان جنونو لپاره، د ښځو لپاره، ځکه چې ټول ښځې له مجبوریت نه دندو ته ځي، متاسفانه له وخت نه چې دوی راغلي په کور ناست دي او سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د ولسي جرګې پخوانی غړی سایمی خوګیانی هم زموږ خبریال فیروزی عزیزی ته دا خبره وکړه چې طالبان باید خپل چلند بدل کړي څو دغه ستونزې چې رامنځته شوې دي مخه یې ونیول شي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې او ریس مشپرونه په انټرنیټ کې په آزادی رادیو .com کې هم نیولای شي. په افغانستان کې د لومړنیو ټوکیو بای په بیساری ډول لوړې شوې دي. تاسو چې په افغانستان کې ژوند کوي، لکوم آیت سره چې لري کولای شي د خپل اړتیا وړ خوراکي مواد وپیری؟ دا پوښتنه نن ازادي راډیو په خپل فیسبوک پاڼه کې مطرح کړې ده. یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. وړاندې به د دغو نظریاتو یو برخه له تاسو سره شریکه کړو. خو اوس و نړیواله مسله راخلو. راپورونه وایي روسي ځواکونو ظاهرا په اوکراین کې نور زیانونه هم لیدلي دي. بلخوا ماسکو په دې تورن شوی دی چې په اوکراین کې د خپل غیر مواجه جګړې له پیلې جنگي جنایتونه کړي دي. دغه راز اوکراین وایي د روسیې د سمندري ځواکونو یوه لوژستیکي کښتۍ زمینی ټاپو ته نږدې تخریب کړې ده. دا په تور سمندرګي کې یوه کوچنۍ خو له ستراتیژیک ارزښت برخمنه ټاپو ده. دا هم تفصیل
د بریتانیا دفاع وزارت نن جمعه ویلي د اوکراین پوځیانو په دونباس کې د روسي ځواکونو د مخکې تګ د هڅو مخنیوي کړی دی. ځینې دفاعي چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د زمینی یا مار ټاپو په شاوخوا کې تازه سوې جګړه ښایي د تور سمندرګي پر غربي ساحل د ولکې د ټینګولو لپاره په یوه مبارزه بدله سوې وي. دغه وزارت وایي په تصاویرو کې ښکاري چې روسیې د سیبیرو دونیتسک په غرب کې له سیبیرسکي دونیتسک سیند څخه د اوښتو د هڅې پر مهال زغرول پوځي تجهیزات او هغه وسایل له لاسه ورکړي چې پوځي وسایطو ته د پله په څیر ساحل ته د اوښتو لار برابروي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په سیمه کې کوم پرمختګ ولري. په راپور کې ویل شوي چې روسي قمندانان د خپلو مشرانو له فشارونو سره مخامخ دي او د جګړې په میدان کې اوس خطرناکې ستراتیژۍ پلي کوي. په همدې حال کې اوکراین ویلي چې د تور سمندرګي یوې ستراتیژیکې ټاپو ته څیرمه د روسیې د سمندري ځواکونو یوه لوژستیکي کښتۍ تخریب کړې ده. د یوکرین فورم په نوم د اوکراین یو خبری اژانس د اوکراین د اودیسا د محلي پوځي ادارې د ویان سریه براچوک خبری راخیستی چې په ټلګرام کې ویلي د روسیې دغه کښتۍ او راخیستی دی. د اوکراین یوکرین فورم خبری اژانس راپور ورکړی چې روسیې مار یا زمینی ټاپو ته څیرمه د ووسیولود بروبروف په نوم دغه کښتۍ د حملې په نتیجه کې له لاسه ورکړه. رویټرز خبری اجنس لیکي چې سم د لاس دغه جزئیات نسی تاییدولی. بلخو د روسیې دفاع وزارت هم په دې اړه د دوی له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. د فلیټ مون په نوم هغه ویب سایټ چې د سمندرګیو اړوند خبرونه تعقیبوي وایي چې د روسیې دغه کښتۍ ترانسپورټي او 95 متره اوږده ده. په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال چې یولس اونۍ پوره سوي، روسي ځواکونه د بې وسلې ملکیانو د وژنې، شکنجې او جنسي تیري په ګډون په جنګي جنایتونو تورن سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د پنځمې په ورځ په غوڅه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسي پوځیانو د ناوړه چلند په اړه لګیدلي تورونه وڅېړي. ویل سوي دغه جنایتونه د اوکراین په هغو سیمو کې سوي چې په موقت ډول د روسیې په کنټرول کې وي.
پر اوکراین د روسیې د برید په ارتباط نن په جرمني کې د جیوه یا د اوسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران خبرې کوي. دې وزیرانو پرون هم په دې غونډه کې دا مسله وڅېړله. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وویل چې دا ټولنه به له اوکراین سره د نورو 1500 میلیونه یورو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. ښاغلی بورل څرګنده کړه چې په دې پیسو به درنې وسلې واخیستل شي. د ټانکونو او توپونو ته اشاره وکړه. او د اوکراین په ارتباط بله خبره دا لرو چې د سویډن د بهرنیو چارو وزیر نن وویل که سویډن د ناټو غړی شي د بلتیک هیوادونه به خوندي شي. آنلند وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سویډن تر څنګ بل هیواد فنلند ویلی دی چې دې ته ژمن دی چې د ناټو د غړیتوب لپاره درخواست ورکړي. پر اوکراین د روسیې برید سویډن او فنلند دې ته هڅولی دي چې د خپلو خاورو د دفاع لپاره د ناټو غړیتوب ته مخه کړي. البته ماسکو مخکې له مخکې دا خبره کړې وه چې فنلند چې له ماسکو سره سرحد لري چې د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي، خو ښکاره خبرداری یې لا هم نه دی ورکړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس پر راشم په فیسبوک کې د ازادي راډیو مطرح شوی سوال ته چې په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې په بیساري ډول لوړې شوې دي تاسو څه کوئ؟ هدایت الله عادل د دې په جواب کې په خپل لیکلي پیغام کې لیکلي دي، لسر افغانۍ معاش لرو، 3000 وړه، 2000 غوړي، 3000 کرایه، نور د اعلی له ټولو نعمتونو محروم یو. اسلام الدین حقیار بیا لیکلی دی د خوراکي موادو بې په ټوله نړۍ کې په لوړې دوه روانې دي. د بې په داسې وادونو کې پورته شوي چې هیڅ کومه ستونزه نه لري. بندري، سمندري لار، سرحدات د تجارت پر مخ په کامله معنا خلاص دي. او د په وینا هیڅ واد له هیڅ کوم بندي سره نه دی مخامخ چې چا شتمني کنګل کړي. ابراهیم سالارزی لیکي، 1000 افغاني معاش لرو، 3000 وړه، 2000 غوړي، 1500 سپینې ورځې، 1500 آلوګان او ټینډۍ، 3000 او 3000 مریضانو ته دارو درمل، 1000 نور د الله له ټولو نعمتونو محروم یو. عبدالولی د دې په فیسبوک کې لیکلی دی، موږ خو چې د رسنیو له لارې خبرې شو، بهر میشتي ملګری وایي بې په ټوله نړۍ کې لوړې شوې دي، خو په افغانستان کې مشکل ځکه ډېر دی چې کارونه نشته. د قربان وطن په نوم یو کاسبیا لیکلی دی، خودسرۍ حکومت ته ملت نه واټن ډیر دی. فیضان الحق فیضان بیا لیکلی دی، ژوند خلکو ته ډیر سخت شوه دی او اصلي علت یې د بیکاری وجه ده. طالبان هم نشي کولی چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، خاصتا هغه میرمنو ته چې رسمي دندې درلودې او اوس یې اولادونه وژي دي، نو څنګه به د خپلو اولادونو ګیډې مړې وساتي؟
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو پروان خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني.
یو شمیر بیدند شي وی په خوانی دولتي کارکونکو انتقاد کوي چې دوی د کور په ناستې مسأله غیر قانوني ده، نه منتظر به معاش ګرځول شوی او نه هم تقاعد ورکل شوی. دغه کسان وایي دا چې معاش نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي ادارې خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو لپاره جوړې شوې، نه خلکو ته د معاش ورکولو په خاطر. د نوموړي په خبره دوی وزګارو شویو کسانو ته د کار موندنې په بدیلو لارو فکر کوي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
تقریبا عمر مې شپېتو نه وخت دی او سلوی خاله مې وظیفه یې راکړې.
د دولت یو پخوانی کارکونکی دی چې وایي شپېته کاله عمر لري. له تیرو څلوېښت کلونو راهیسې د حکومت مامور و، خو د طالبانو په راتګ سره په کور کېنول شو. نوموړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل نه ورته د دندې د بیا پایل تمه ورکړل شوي او نه هم تقاوت ورکول کېږي.
نه تقاوت راکوي، نه پیسې راکوي امتیازي، او مونږ ته ویل چې هر څه کوي نور وظیفې ته نه راځي. نو دغه بې سرنوشت پاتې څه وکړو؟ چا ته ورشو او چا ته وجړو؟
د حکومت یو بل مامور چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د تیر حکومت لړنګېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت معاش نه دی ورکړی او د دوی بستونه یې تنقیس کړي دي.
بستای ماره تنقیس دختر ما سرپرست نه
زموږ بستونه یې تنفیس کړي دي. زه سرپرست نه لرم. د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. موږ له اسلامي اماراتو غواړو چې یا د زموږ معاشونه راکړي او یا د موږ په نورو ادارو کې په دندو وګماري
یا ماره ګنجې دیګه جذب کړن.
افغانستان ته د طالبانو په بیا ځل راتګ سره یو شمیر ادارې په بشپړ ډول وتړل شوې، یو شمیر وړي او د یو شمیر کارکونکو له دندو ګوښه کړل شول، چې په دې سره په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوه. تازه ازادي راډیو ته یو شمیر با خبر سرچینو ویلي چې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې یو شمیر ریاستونه هم له منځه تللي چې ډیر شمیر کارکونکي له امله بې دندو شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار د غوی په 19مه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې په سلګونو زره کسانو خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي. سیګار وایي د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د وروستیو ارزونو له مخې په افغانستان کې د تیر 2021 کال په وروستیو درې میاشتو کې له 15 لکه زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي. سیګار په دې هیواد کې په روان کال کې د لا زیاتو کسانو د وزګار کېدو خبره هم کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي ادارې خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو لپاره جوړې شوې، نه خلکو ته د معاش ورکولو په خاطر. دی وایي د یو شمیر بې ضرورته دولتي ادارو د لغوه کېدو له امله مامورین بیکاره شوي، خو دوی ورته د کار د موندنې په بدیلو لارو فکر کوي.
نو هغه ادارې څخه اړتیا نه ورته یا د اړتیا نه ماسیو د مصلحتونو په اساس خوا کې جوړې شوي، اوس هغو ته اړتیا نه ده، تنقیص شوي دي. په طبیعي سره دی کې به بعضې خلک بیکار سیوی ادارات خلکو د معاش لپاره نه دی جوړ سی، بلکې ادارات خلکو د خدمت لپاره جوړی. او اگر ځینې خلک بیکار کی خو د کارونو لپاره بدیل لارې شته، موږ هڅه کوو چې نور اشتغال ځای وسي، پروژې پیل سي او ځینې لوی پروګرامونه پیل سي چې خلک کار پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د پخواني حکومت یو شمیر ادارې لغوه شوې، چې ورسره سم د دغو ادارو زیات شمیر مامورین په ځانګړي ډول ښځې بیکاره شوې. دغه دولتي مامورین وایي خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار ویلي اټکل کیږي چې د روان 2022 کال تر دوبی پورې به د هغو کسانو شمیر د 2 لک او 9 لک ترمنځ وي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکوي. سیګار ویلي په ځانګړي توګه ښځې ډېرې اغېزمنې شوي او اټکل کوي چې د ښځینه کارکوونکو شمیر به د روان کال تر دوبی 21 سلنه.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو رسمي مکتوب ټولو پوهنتونونو ته امر کړی چې د هر استاد د ترفیع غوښتنلیک د هغه له بشپړې پیژندنې سره ورولیږي. د دې مکتوب په یوه برخه کې لیکل شوی هغه استادان چې خائن او فاسد وي، د مخکنی نظام له استخباراتو سره یې همکاري کړې وي او یا یې هم د طالبانو پورې تړلي محصلان ځورولي وي، نه باید ترفیع ورکړل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو نوی رسمي مکتوب چې د پوهنتون د استادانو د ترفیع لپاره پکې نوي شرایط وضع شوي، د ډیرو استادانو نیوکه راپورته کړي دي. دا مکتوب چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی په لاس لیک صادر شوی، پکې د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوي څو د هغو استادانو له طرفې ګمارنې او تبدیلۍ ډډه وکړي چې د مخکینی نظام یا هم استخباراتو سره یې همکاري درلوده. د دې مکتوب په یو برخه کې د خبرداري په ژبه د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوی څو د استادانو کارونو ته پاملرنه ولري او ټول هغه استادان چې د ترفیه او تبدیلۍ لپاره یې وړاندیز کیږي اړینه ده چې د مفسد نااهله او مخرب شخص ټول جزئیات په لیکلي ډول ولیکل شي څو د ترفیه او تبدیلۍ مخه یې ونیول شي. په مکتوب کې زیاته شوې د هغو استادانو کره معلومات او اسناد د هم وزارت ته ولیږل شي چې د مخکینی نظام سره سیاسي یا هم نظامی خدمت کړی او یا یې هم هغه محصلان ځورولي چې طالبانو سره یې اړیکه درلوده. دا مکتوب د طالبانو یو پلوي استاد فیض محمد زلان په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی او دا یو عقدوي او استبدادي بللی. ښاغلي زلان ازادي راډیو ته وویل
ورستی هغه مسائل چې د لوړو زده کړو وزارت له ادرسه رسنۍ او تروزی مایوسه کوونکي دي. لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونه علمی مراکز دي، د استادانو ترفیع منفقی علمی مسائلو پورې تړلي، خو د دې مسائلو سانسورول او یا دوی په یوې ډلې پورې تړل تحصیلاتو کې د درز لامل کیږي. دا به مو علمی ډګر کې شاته بوزي. زموږ قدرونه چې افغانستان کې پاتې شي خو دوی اوس تختی. علمی مسائل نه باید سیاسي شي.
د پوهنتون یو بل استاد چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
استادان په دې کار خوښ نه دي. دا استادانو ته یو ګواښ دی. دوی نه غوښتل دا مکتوب رسنی شي خو اوس افشا شو. د فاسد او مخرب مفهوم باید روښانه تعریف شي، ځکه په قانون کې دا ډول اصطلاحات نه دي راغلي. استادان فکر کوي چې دا یو ډول شخصي عقده او د استادانو د منفقی او زورولو لپاره یو لار ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا مکتوب تاییدوي.
هغه مکتوب هم سره راغلی دی عالي تحصیلاتو د وزارت لخوا نه هلته ښودل شوي چې مفسد کسان هغه کسان چې مخالف د ذهنیت وي او مخالف د هېواد ګټو وي هغه د تشخیص شي. دا خو د هېچا هم حق نه جوړېږي چې مفسد هم وي او مخالف نظام هم وي هغه بیا استاد هم شي. هغه جلا موضوع ده. هغه معنا دا ده هر چا ته سوی دی چې دوی به نه وژل کېږي، تعرض نه به مسؤل وي. خو دا معنا هېڅکله نه ده چې دوی ته به امتیاز هم ورکول کېږي او دوی ته به موقفونه هم ورکول کېږي. دوی ته به دا هم ورکول کېږي چې دوی هغه جرمونه
خود سیاسی مسائل شنون کې شکور نیازی وایي طالبان د پوهنتون استادان چې ملکیان دي زپی او داکاری د بخنې له فرمان څخه ښکاره سرغړونه ده. طالبانو که څه هم په زلونو د بخنې په فرمان ټینګار کړی خو کره راپورونه خپاره شول چې دوی د مخکینی نظام لوړ پوړي نظامی افسران، استخباراتي کسان او آن ځینې ملکیان په نښه کړي. د دې ترخوا طالبانو د سیاسي مسایلو شنون کې او د پوهنتون دوه استادان فیض الله جلال او سید باقر محسنی هم ونیول، خو له څو ورځو بندي کېدو وروسته یې بیرته خوشې کړل.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې رااخلو.
زه ریاض احمد د خوست ولایت د باک ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. د موږ خواهش داده تاسو نه چې موږ څو پیرې د پاسپورټ لپاره آنلاین ثبتنام وکړو. د پنځه شپږ میاشتې کېږي څوک چې فامیلي آنلاین ثبتنام وکړي، بیا مې یوه میاشت وروسته چې چک کړو، بیا موږ مکمل سیستم نه بوسلي وو، بیا مو بیا کوشش وکړو، بیا مو ثبتنام وکړو. اوس بعضې کسان پکې پریښي یو، بعضې متنه وباسي، نو موږ نه پوهېږو. څوک چې وسطا لري هغو ته ډایرکټ پاسپورټ ورکوي، ورتلای شي، پیسې ورکوي. نو اوس فامیلي څوک چې یو خارج ته چې یا بل مشکل چې لري هغو ته هېڅکله پاسپورټ نه ورکوي. کویر کوي په ډیر مشکلاتو سره یو فامیل چې سفتینومو کې یو کس دوه کس پرګدی نور وباسي. نو موږ تاسو نه دا خوښته چې د موږ جری خبرې دوی سره شریکو کوي، د موږ په یو مرو ورسوي. ما سلام
از ما دا راپور د ګور د واخی من ولاد د واشیر د ولسوالۍ نه چې موږ په ولسوالۍ کې شبکې مطلق کار نه کیږي، نه بي سیم کار کوي، نه اتصالات کار کوي، نه روشن. نو موږ د حکومت څخه د امارت څخه دا غوښتنه لرو وروره چې موږ ته یو خدغه راولي، یا د بي سیم یا د روشن. نو موږ د شبکو سره ډېر په تکلیف یو.
د دې زده کړو د نجونو د ښوونځیو د فعالېدو په مورد باندې یو نظر لرم. دا چې اوس خو نو زیم چې هیڅ بنا نه ده فاتې شوي د زده کړو د نه فعالېدلو په خاطر باندې، ځکه اوس خو اسلامي حجاب هم لازمي شو په ټول افغانستان کې. نو کله چې حجاب وي نو څه مشکل شته چې اوس ښځه ښوونځي ته لاړه شي او خپلې زده کړې وکړي؟ نو د ما غوښتنه هم دا ده او نظر مې هم دا ده چې زده کړې دې فعالې شي، یو خو به د زده کړې پروسه فعاله شي د نجونو لپاره. دویم دا چې د نړیوالو خولې به بندې شي چې دوی کوم وختان د موږ نه لري هغه به پوره شوی وي. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 11 24 201.
ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام د روپاغه پروګرام کې هم ساسو پژغ ثبت شوی پیغامونه خبرمو. خو اوس خبرونه د کابل په پنځم امنیتي حوزه کې د جمعه دننه چاودنه شوه. د کابل امنیه قمندانی ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې لمانځه پر مهال د ایوب صابر د جمعه دننه چاودنه وشوه او د لومړنیو معلوماتو له مخې درې تنه په ټپیان شوي دي. یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاوخوا 40 کسان ټپیان شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په هرو 500 کسانو کې چې د جګړې په جریان کې ژوند کړی یو تن د رواني روغتیا په برخه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری نن په یو ټویټ کې ویلي دوی د افغانستان په هغو سیمو کې چې لومړیتوب لري خلکو ته د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې کوي. دا هغه سیمې دي چې خلک ورته د رواني فشارونو لګاللو وروسته راستنی شي یا هم په ټولنه کې متهم کیږي. د مې میاشت چې نن 14 ده د رواني سلامتۍ په اړه د پوهاوي میاشت ده. کابل ښاروالي غواړي چې د بالاحصار سیمه له خپل سرو قبرونو او غصب څخه پاک کړي. د ښاروالي د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد وایي دا سیمه په تیرو کلونو کې د یو شمېر کسانو له لوري غصب شوي او هلته خپل سری قبرونه جوړ شوي دي. د بالاحصار د تاریخي کلا د رغونې لپاره د تیر نظام په وروستیو کې پریکړه شوې وه چې د هند په لګښت په جوړی شي او ابتدایي کارونه یې هم پیل شوي وو. اوس طالبان وایي چې دا کلا د آغا خان بنسټ له لوري د کابل ښاروالي او اطلاعات کلتور وزارت په مرسته رغول کیږي. د اروپای ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل وای دا ټولنه بل اوکراین سره د نورو 1500 میلیون یورو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. شغلی بورل نن په جرمني کې د جیوه یا د وسترو سیناتي هوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ خبریالانو ته وویل چې له دې سره بل اوکراین سره د اروپای ټولنې مرستې نږدې 2 میلیارد یورو ته ورسیږي. او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آنلاین نن وویل ک سویډن د ناتو غړی شي د بلټیک هیوادونه به خوندي شي. آنلاین روسه تر دې د خبره وکړه چې گاونډي فنلند ویلې دي چې دې تشمن دي چې د ناتو د غړیتوب لپاره درخواست ورکړي. پر اوکراین د روسي بریټ سویډن او فنلند دې تاسو ولې دي چې خپل خاورو د امنیت لپاره د ناتو غړیتوب ته مخه کړي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو یو راپور راخلو. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو ولور مشخص کړ. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول توکي چې پخوا به خلکو کې دود ول منع کړل او ویل تر دې وروسته به ناوې ته ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. د دې ولسوالۍ چارواکو ژمنه کړې ده چې د دې قومي مشرانو پریکړې ته به ژمن وي او د پلي کېدو څارنه به یې کوي. نور هله سیمې په دې راپور کې
په پکتیا کې د سمکنې وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولور 400,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلي اوسیدونکو عقل خان آزادۍ راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخ ونیسي.
موږ ځوانان مطلب په خارج کې به مزدوري کوله لاس کوله ته کوله هغه به هلته ډېر ظلم سره کېدو. مقصد ځنه بمړ شول د کبانو خوراک بشو او شکر الحمدلله قومي سپینګیرو د افریقا وکړه چې د پیرلې بو 400,000 افغانۍ ولور وي او د کونډې بو 200,000 افغانۍ ولور وي او په بنه ورکول بسلو نیم افغانۍ ورولوي. باید ټول خلک دغه افریقړه عملی کی ځکه چې موږ خلک یو لس د ډېر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټوخ کلی اوسیدونکو حاجی ملنګ وایي دا قومي پریکړه په سوله شوې ده او ټول ور باندې راضي دي. کچا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کیږي او هم به جریمه کیږي.
د موږ ټول کومونه ولسونه کینسته وسره دی ولسوالۍ دا نرخ موږ وټړه دا مجبه پکړدو خبره هم پکړیدو د منطقې ته مو درسبلې دا د موږ خپل توحید جبه مو درکام مو د پیسلا موږ په سولخ وکړه په شریعت مو دکړي سولخ داس دل کایو شریعت په سلا چې کسه په دان موږ موافق یو سره جوړ یو خبره مو کړدو کچا دوباره دویم کور وکای دا به باندې کیږي جریمه به تر غوسه کیږي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ او چارواکي مولا احسان الله مصطفی وای پریکړه داس وشو چې د ولور پرته نور اضافه لګښتونه باندې وی
د ماما کباب هم نه وي، د تره کباب هم نه وي، د برخه وروړل دا به هم نه وي، خواړه او اوبه دا به هم نه وي، نور ناوړه رواجونه دا به هم نه وي، سره زر او سپین زر دا به هم نه وي. دا ټول په دې ولور کې وشول. پیغله که په بدل ورکولی کېږي او که په دنیا، خو مهر باید څلور لکه افغانۍ وي. او که چېرته چا یا خور یا لور یا لمسۍ د څلور لکه افغانیو نه پورته ورکړله، امارت دوی سره خپل قانوني چلند کوي.
لدې قومي پریکړې مخکې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د څمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې وه.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو د بیلابیلو مسایلو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې د پیغامونو شمیر زخت ډیر وو، موږ کومه مرکه پکې روانه خستله. دا پروګرام یوازې ستاسو پیغامونو ته ځانګړی کړ. هیله ده چې دا پیغامونه او ستاسو شکایتونه د چارواکو تر غوږه ورورسیږي او د حل لپاره یې لاس په کار شي. راځئ چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلینا ګلدین ته سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام دا درخواست یې چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټولې دنیا ګوډ ګوډ ته ورسیږي، چې په افغانستان کې د عربا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښه دی، په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کېږي، صفر کې ضربېږي. او بې لای راشه چې انټرنیټ فعالیت کنه چې خپه بوجو ډالر د سر نه کنه په افغانستان کې انټرنیټ نشي کولای، او چې خ ډیر ډالر د سره ونو یا بنیټ وکي په نیټ باندې موږ څه کې ډالر به کنه افغاني او پاکستاني کډاري انټرنیټ په افغانستان کې نشي ټینګېدل. ډیر چې موږ وکړي په تیر حکومت کې موږ څوالي او په اوسني حکومت کې څوالي خو زموږ خبرې څوب نه وري. ګڼ وړو بوجه په یو نیم زر افغاني او اوس په دوه نیم زر افغاني ده. همدارنګه چې درې زره کلداري باندې اوس په پنځه زره کلداري باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګران دی. خو ځانوي په افغانستان کې نشته دی او ګرانی شته دی. همدارنګه تاجران دي او سوداګر دي، د پښتنې څوک نشته دی. که د لسې په شل خرڅي هغه هم خرڅولی شي او که په زرې خرڅي د پښتنې څوک نشته دی. او بیا په تیره په دې اطرافو کې خو بیا سم کفر راښکته دی او دلته خو بالکل بیا ډېرې دغه نشته دی څوک د پښتنې د تپوس نشته.
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو نه دا هیله ده چې د ننګرهار کې د سخوت په ولسوالۍ کې وچکالی ده، اوبو یو بندوبست وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي، ده د خلک در په در خاورې په سر دي، باید چې د دغه غم وخوړل شي. وسلام. د روزګان ولایت خلک ډېر د وچکالۍ څخه ستړي دي. هیله کوو چې په دغه ستړیاو باندې تاسو خبر سي او دا خلکو ته کومکونه ژر ورسوي. که نه ورسوي خلک به د ډېر زیات تلفات سره او د مهاجرتوب سره به مخ شي.
سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان په ځینو ولایتو کې یو هم کندهار دی، په تېر حکومت کې ځینو کرپکارو او غلو د خلکو د غولولو او د خلکو د پیسو لټولو لپاره د زور یا ګولډ په نامه آنلاین بزنس ایجاد کړ. وروسته له څه مودې ټوله د عامو خلکو شتمني یوړل او خلک وتښتېدل. اوس د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو او چارواکو غواړو دا ته جدي توجه وکړي، دا خلک ونیسي یا جایدادونه ضبط شي او خلکو ته خپل حق ورکړي.
سلامونه ګلنی احترامات تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. نوم مې عارف الله وطن یار دی. له خوش سولیت نه در سره د ټلیفون پیغامونو پروګرام ته راغلی یم. خله د زما پیغام نشر شي ورجانه دا چې د کومې مرستې د ډبلیو اف له خوا په اړمنو خلکو ویشل کیږي. دا کی فکر کوم چې په سلو فیصدو کې شپږ فیصد مستحقو خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه می خله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي. دغه مرستې به د مستحقو خلکو ته ورسیږي، هغه خلکو ته رسیږي چې یا وسیطه ولري او دیدی ترڅنګ او یا پیژنګلې ولري. نو هغه خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي، وکیان مستحق وي، به د دې سمه فلټنه وشي، ارزیابي وشي. دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک ژوند کوي، هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري. په خاطر د دې چې ها خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي، باید دوی سره جدي چلند وشي، باید دوی ته خاص سزا ورکړل شي، ولې چې دلته په ټولنه کې ډېر غریبان خلک شتون لري.
زه خیر الله د لغمان ولایت خوزجانه دا وضع او حالات به تر څو پورې افغانان وستایي او تر څو پورې باید وزغمي، باید نړیواله ټولنه هم باید دوی په رسمیت وپېژني او دوی باید هم خلکو ته کارونه فایده کړي. دا وضع او حالات که دا رقم سي نو افغانان به له هغه حالات سره مخ شي بېخي لکه پخوا په څېر باندې، څنګه چې جواري سبو ته ناست هغه جواري سبو ورته تازه نه پیدا کېږي.
السلام علیکم کارکونکو، سلامونه مې کېږي، احترامات وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. خیرالله خکسار یم، د کندهار ولایت د چارباغ د سیمې سم دا پیغام پرېږدم. هر مسلمان به وکړه غواړي ما سره کومک وکړي د پنځه شپې کې چې ما نه ده پس کړی، نو په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي، ما سره د مسلمانۍ له وجې کومک وکړي. ستور اویا شپږ اویا د پنځوس پنځه سوه یو پنځوس.
طالبانو سره گزاره سخته ده، مرګ یې خپله کوي، بیا څوک کوروالی جړات هم نه پرېږدي. دوی سره ډېره گزاره سخته ده، خپله کوي، بیا وایي چا منلی نه دی. والسلام علیکم.
سلام، د کنال ولایت نه مې اړیکنې ولی ده. دا طالبان کوم کال کړی دی، یا فوجي ګیمس بند کړی دی، یا ټیک ټاک بند کړی دی؟ دې په اړه مې یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو هیله او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي، نو طالبان یې بندوي، دا به ډېر غلط کار وشي. نو ولس کې طالبان نه ناراضه کوي.
السلام علیکم، احسان الله درمان یم د ننګرهار ولایت څخه. تاسو ته دغه پیغام پرېږدم چې په ترکیه کې د ناتچو راپورونو له مخې تقریبا 10,000 افغانان بندیان دي، چې زیاتره یې په انکارا، استنبول او یو نوی زندان چې انکارې ته نږدې دی بندیان دي. نو زه د ملل متحد چې تاسې د افغانانو پوښتنه ولې نه کوئ؟ زر تر زره باید پوښتنه وشي او د افغانانو د راخوشي کولو لپاره هڅې وشي. وسلام، مننه ازادي راډیو.
بلی السلام علیکم صاحب ادارے، بخیر چم بخیر کرا دی دیں سلو وزیر رجوع چون کر کہوں سلامون وڑنگ کو مولو دختر عبد السلیم نے کندہ ہر روز سال سر سماج سی مولو دغه دغه مشران طالبان مشران خدا فائشات جو بتا پاکستان او ور سر مول بان جام دی کی دغه دغه سر یہ دوست کال کی رس افغانستان کی لا سہانے کی دغه تن دغه لا سرون نا مکسن اقبال لا سکار کی مست افغان ولک سلام علی ختم دورو.
زه د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ د بایلغ اوسېدونکی یم. دا د چوپان ولسوالۍ ډېره وچه ده او ډېر اوبو سره وچکالي سره مخامخ ده، باغونه یې وچ دي. که چیرې دا موسسې یو یو پاسد یو یو دغه غنم چا ترکیې ته راغلي، دغه د بایلغ دوه بنده دي په غره خواته دي، نو چاته دغه هم نه جوړوي چې دا بندونه راته وتړي او دا د چوپان ولسوالۍ ده د بایلغ اوسېدونکي به ټول اوبادي. دا مې پیغام ده، دا دې ته لوړو مقاماتو ورسېږي. با احترام، السلام علیکم.
زه جمال الله د هلمند ولایت نه دالی ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل چاهم کې داسې وایم. دغه خبرونه چې د ازادي راډیو څخه اعلانېږي چې افغانستان په نړۍ کې اول ملک دی نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، دا خبرې ناسمې دي. موږ یوازني خلک دي چې په نړۍ کې په سختو شرایطو کې مو تعلیم پر مخ وړی دی. موږ تعلیم د نجونو یا د هلکانو د هر چا منلی وو، منلی مو دی. دا ماتلی دا یو داسې وزر دی چې هېڅوک په دې وزر سترګې نه شي پټولی. که موږ به د دغه وزر په باب ازادۍ راډیو کې زموږ سره مرکه وکړي، موږ به دغه وزر چې دا وزر موږ ته پېښ دی د ماتلی په باب، زه به اسناد کښېږدم. دنج اسناد داسې د مدانی پولیسوالۍ کې تر څنګیر بې ترینه لیسه چندانې نه وه. موږ په دا نولس کالو شلو کالو د څنګیر په لیسې کې د اووم سنف یو اووم سنف د نجونو دپاره نه درلودلی. څو وخت مخته چې هغه تېره اداره وه د دغه حقوقي بشر د ساحوي دفتر د دوی کور ودان، د دغو په مرسته
موږ یو دوم سن پیدا کړي د نجونو دپاره د چانجر پلیسي کې په کمو امکاناتو هغه هم ډېر ژر د جنګو د خاطره وتړل شو. یعنی موږ تعلیم نه غواړو که نور څوک هر څوک چې زموږ د نړۍ په منځ کې داسې تاسو به چې خبرې کوي چې زموږ په منځ کې بیلوالی راولي دا د ملي ګټو تخریبات دي. هیله مو ده چې اسنادو ته وکتل شي، صحیح خلک صحیح مشورې ورکړي، صحیح حل لاره موږ ته پیدا کړي چې دغه مکتبونه هم خلاص شي.
د زما پیغام د امارت اسلامي مسلونو ته ورسېږي. محترم د خوز او ګرځې چې کوم کوچان او شی د یو کو سره هم رسنه ده چې جای خلکو سره تا کارتونه ورکول شي د میاشتو د لبر نه تر ځای سره پر افغاني ورکول کیږي. د کوچانو سره د مور او د مېرې سره ان کیږي. خدای مکړه څوک ترې غلطه استفاده د پیسو په مقابل کې ونه کوي. کوچانو ډیره قرباني ورکړي ده. د امارت اسلامي مسلمان د پدې باندې خبر وي او پدې باندې تفصیل وي چې یو کو سره قسم خدای د کله ستو د سفر خدای ته امان یو د دې راځونه منن.
تاسو ته سلام رادیو آزادۍ ته سلام. په لیاز د خدای دغه د مو خبرې ثبت او نشر کړئ. په خدای دې پوره په خدای دې پوره قانون په ایران کې وژل کیږي، په ایران کې چکول کیږي، په ایران کې بې عزته کیږي، په ایران کې بی آبرو کیږي. دلته خلک مظاهره کو ولیت یو تعداد جاسوسان د ایران او د نورو مملکتو د خائنین ورسی د ایران په سفارت باندې ګلان پاشي. دا د خارج نمایندگان دی، د خارجي منافع تامینوي، دا د ایران منافع تامینوي، دا ضد وحدت خلک دی، دا افغانان دی، ضد امارت اسلامي نخواهش کوم چې داسې خلکو سره ډېر جدي برخورد وکړه.
السلام علیکم زدی لوګر دی ولایت ته خبر کوم. معلمان او سر معلمان ته خو یونیسف مشور کوي، خو تحویلداران او ملازمان حکومت مشور کوي. ملازمان او تحویلداران او ماشی د درې میاشتې کیږي چې نه دا ورکړی. یو خو دې ملازمان ما څلور زره وانه دې بل میاشت میاشت. والسلام علیکم.
السلام علیکم. شکر دا کندار ولایت د دوه مینه سره د فاطمات کې زما د اسلامي امارات دغه خواهش دی چې دا خپل خطونه برابر کړي او د بیت المال سره زه لمونې چې دا زموږ د وطن سرمایه ده، زموږ یو غریب وطن دی. نو ډېره مننه کوم د ازادي راډیو او ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکي وړاندې کوم.
الو، زه سردار عبدالرست ولایت غورمایشي ولسوالۍ تاسو سوالي کې سلامونه تاسو ته وایم او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او نشر یې کړئ چې دغه تاریال چې د طالبانو امر کړی چې موږ بندوو، دغه زموږ منطقه بالخصوص زموږ منطقه د بادغیس ولایت دا چې دی اوبه منه لري، یو د مرغاو رود هغه هم سم صفر، یو دغه چې خانه کې بهدل تنور جل د خلک دی مکاره دی. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشران د دغه تاریال دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایي دا یو ډېر غریب دی. تولید هاته زه خبرې در سره کوم، قسم په خدای دا چې خلک ډېر دي چې اوس ورونه پر باندې دي او د پیلان هم د ماښام ډوډۍ نه لري. هو تیاریان چې موږ څوک پر کوم باندې ولاسو ایران هم هلته دی را باندې باندې چې هغه لاشی دی. نو زموږ دغه خاصې د امویله دی چې دغه زما پیغام نشر کوي. دغه د افغانستان تاریخ چې دغه زموږ پیغام د مشرانو تجمان ته ورسوئ چې دغه د افغانستان تاریخ چې قانوني شي او په دولت رعایت یې کړي دولت یې ورزنجا اخر.
السلام علیکم. کندهار ولایت نه مې وکیل صاحب خبر کوم. د طالبان د حکومت نه غواړم چې په میوند ولسوالۍ بند تیمور کریه کې دلته مکتبونه جوړ کړي. تقریبا 15 کیلومتره کلی دی، په دغه کلي کې یو مکتب هم نشته. دا شل کاله کېږي په دغه کلي کې مکتب نه دی جوړ شوی. ها خواته یو مکتب و، بیا د شوروي نظامیانو لخوا وران شوی دی. نو اوس په دغه 15 کیلومتره کلي کې چې 15 کیلومتره مربع مساحه لري دغه هیڅ مکتب نشته. نو طالبانو د حکومت نه غواړم شل کاله دغه کلي کې پاملرنه نه ده شوې. اوس دغه کلي کې یو مکتب جوړ شوی. مننه.
السلام علیکم.
زاود الوید لوګر نه ټول افغانانو ټول مسلمانانو ته سلام وایم. باد له سلامه په مونږ باندې دوه بندیز لګېدلي، یو نړیوال بندیزونه دي ټول افغانانو باندې لګولي، او بل د خدای پاک بندیز ده چې څاڅکی باران نه راولېږي، وریځ راشي، اسمان وریشي، وریځ راشي، بادونه راشي. بس خو خدا چې په کومه ګناه مونږ نیولي وو، دغه حکومت چپه سو، خدا بیت المال هم خوړلی، خدا چی شی هم کړی دي، بس وروره د یتیم مال هم خوړلی، د په کومه ګناه مونږ خدای پاک نیولي وو. د مال ټولو افغانانو له ټولو مسلمانانو نه مې دغه غوښتنه ده، خدای پاک ته د خیر د باران سوال وکړي چې بارانونه راورېږي، چې مالونه وو دا غنم وو هر شی راشنه شي، خلک هم له بندیزه ووځي، او د خدای پاک بندیز تدابیر نه باندې لګولی. دغه بندیز له ټولو نه سخت بندیز ده، نو دغه مې له ټولو افغانانو نه پوښتنه ده چې سوالونه وکړي، او دغه سوال د خدای پاک ته وکړي، دښتو دا ګوته دې ووځي، زارۍ د خدای پاک ته وکړي چې دغه بندیز له مونږه لرې کړي. نور د هېچا بندیز غمه کوي، خو د خدای پاک بندیز ډېر سخت ده. دغه مې غوښتنه ده. نور وسلام.
یو کې روغه جوړه خوشاله به یاست. اسدالله مجاهد د پروان ولایت خبرې کوم. اول خو ټول افغانانو ته سلامونه وایم. نو وروسته راځم خپل خبرې ته. زما د دفاع وزارت د مشرتابه خمیده هیله ده چې موږ د دفاع وزارت مربوط کسان یو. نو زما دا هیله ده اوس موږ په پنجشیر ولایت کې قرار لرو، باید په ټول افغانستان کې هر مجاهد اعتبار ولري. موږ که اوس یو ځای ځو که موټر مو خراب دی ورسو، دوی موږ ته دا وایي چې تاسو د پلانکي مشر څخه اجازه واخلي. که موږ چیر مریضان یو چې وس ورته ووایو، وسه پاچا راوه، وسه څه شي راوه، وسه څه شي راوه. باید په ټول افغانستان کې هر مجاهد چې باید خپل کار پر وخت وکړي، باید دا هر مجاهد په ټول افغانستان کې اعتبار ولري.
مجھے پیغام ادا دیا دا کندار والا دا ارغندہ ولسوالی دا چار باغ سن سے خبر رکھا ہوا دا مسیرہ دا مارا مارا خلق نے اس لکھی تھا غریبان چندان نیتوک ہے نے اس لکھی نہ دا غریبان و خبر رکھ کیجئے اور دا غدا پارا کتا سے اتھو وقت اللہ دیر زیادہ مانا لگا.
السلام علیکم ورحمت اللہ. زبشیر احمد حریان دا کندار سخنی اڑی کنی ولی دا د ټول صدر مخه د ازادي راډیو او کارکونکو ګرانو همکارانو او اوریدونکو ته یې ډېر سلامونه وایم. اصل سلام سوروره، دا یو شکایت لرو قربانه. د افغان د سیم شبکې داسې مخامخ قانوني غلاوي راته شروع کړي دي وروره، چې پیسې مو د خپلو اکاونټو څخه کاچېږي، چې ورته ووایي کله وایي تفریحي پروګرام دی، کله وایي څنګه دی، دا مې در کاټ کړي او دا مې در بند کړي. وروره دغه یو غوښتنه لرو چې د دغه افغان د سیم د لوړو مقاماتو پرې دا زموږ غږ ورسېږي. ولې دا خپل حلاله ګټه ځان ته اراموي په پنځه افغانۍ باندې؟ تاسو خو نو ډېره فایده شاید کوي چې په میلیونو میلیونو انسانان دا شبکه کاروي، نو تاسو چې پنځه پنځه افغانۍ ځینې کات کوي په میلیونو پیسې به رسېږي. د خدای سه ودرېږئ، دا مظلوم ولس نور دغه چې ما حلاله وي ځوانه دغه رقم تکلیفات مور کوي، دا بیخي غلط کار دی. یواری خو غلا ده، بیا د جیب چاره ولسسه. زما خپل جیب دی، زه څنګه نه په خبرې ځم چې ته زما سه پچې پچې پیسې کاټې؟ بیا چې درته ووایم سرسرکي خبرې راسره کوي، چندانې مو شکایت هم نه اوري. وسلام په احترام.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
ومين وكيسه وسيجار وبياله ومين وكيسه وسيجار وبياله ومين وكيسه وسيجار وبياله بسياله يا ورما Yavarman ke asman kri panana khwale pasyale pasyale Tumayin dvaki se dvasigar dvapyale اکلو ہوش نہ غیرت را بیدار نشو خس دولس او زوان بی گناہ بس بدار خوری ٹالے او زوان بی گناہ بس بدار خوری ٹالے بسیالے بسیالے Yavarman, 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 Yavarman ke asman kri fana na khwale pasyale, pasyale. Umayin dvaki se vasigar dvapyale. Surkafal surangar
توتيان شن پٹکے شن خالے شن جنت شن توتيان شن پٹکے شن خالے پسیالے پسیالے یا ورمان